السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې خلانډ خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې د دوه غونډې ته یوازې درې ورځې پاتې دي، خو تر اوسه هم پر افغانستان واکمنو طالبانو پکې خپل ګډون نه دی یقیني کړی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال په ځانګړې توګه ملګري ملتونه د دې غوښتونکي دي چې طالبان په دې کانفرانس کې ګډون وکړي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو په افغانستان کې له اړو کسانو سره د څه باندې 1.2 میلیارد یورو بشري مرسته کړې ده. ښاغلي نیکلاسن پرون چهارشنبه په بشکک کې د ازادۍ راډیو له قرغزستان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب دی.
The EU has provided 600 million.
اروپای ټولنې د 2020 کال راهیسې 600 میلیون یورو له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرسته کړې ده. همدارنګه 600 میلیون یورو په نورو لکه روغتیا، کرنې، مالداري، زده کړې او نورو برخو کې له دې هیواد سره شوې چې ټول ټال 1.2 میلیارد یورو ته رسیږي.
نیکلاسن زیاته کړې چې په اوس وخت کې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس بیړنۍ خوراکي او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا په افغانستان کې 14 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او له هرو دریو یو یې نه پوهیږي چې د بل څاښت ډوډۍ به یې له کومه راځي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي رحمان دفتر پرون چهارشنبه وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان پر وضعیت او د دواړو هیوادونو د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت پر موضوع خبرې شوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تاجکستان چې د سیمې د نورو هیوادونو خلاف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ترنګلې ښکاري، له ګډې پولې خپلې خاورې ته د سخت دریځو او ترهګرو ډلو احتمالي نفوذ ته اندېښنه څرګنده کړې. د روانې اونۍ په پیل کې په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وویل چې جاپان له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د مدیریت بودیجه ورکوي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاوو رامنځته کول ښودل شوی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غزې پر افاق به د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپای ټولنه یو ترهګره ډله بولي پوځي عملیات وروسته له هغه مخته بوزي چې له سیمې ملکي وګړي ووزي. ښاغلي نتنیاهو پرون چهارشنبه په ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګیږي او په دې کې به پر افاق هم یو پیاوړی اقدام شامل وي. البته وروسته له هغه چې د پټکو د سیمې ملکي وګړو ته اجازه ورکړل شي چې د جګړې له سیمو ووزي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځ حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل پر افاق کې پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوه یې پرون چهارشنبه په سیمه کې د ولنډمهاله اور باندې ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغو خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسول او د حماس لخوا د نورو اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي. او د اوکراین پوځ وایي چې په اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یو لویه کشتۍ لمنځه وړې ده. د کیف په وینا له دغه کشتۍ څخه د پوځي عملیاتو او استخباراتي چارو لپاره کار اخیستل کېده. د ازادۍ راډیو د اوکراین څانګې د راپور له مخې د روسیې دغه کشتۍ د الوبکا په سیمه کې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو په نښه کړې وه، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین د پوځ دغه ادارت کړې او دا هم ګرانه ده چې د کیف دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې اوري. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقونه. خو لنډه خبري برخه کې به دا راپور واخلو چې د افغانستان په اړه د دوه جوړیدونکو غونډې ته درې ورځې پاتې دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دا نه ده روښانه کړې چې غونډه کې ګډون کوي کنه. له بلې خوا ملګرو ملتونو چې سرمنشي به د دې غونډې مشري کوي ویلي چې غواړي پر افغانستان واکمن طالبان د نورو ګډونوالو ترڅنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. تفصیل له نوریاس نوریاو.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دوحې په جوړېدونکې غونډه کې د خپل ګډون په اړه د خپلو شرطونو په پوره کېدو ټینګار کوي او وایي که شرطونو ته یې پام ونه شي په دې غونډه کې نه ګډون غوره بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خبره دغه دریځ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر دیمتری ژیرینوف سره پرون چهارشنبې په کابل کې په کتنه کې څرګند کړ. حافظ ضیا احمد پرون په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي متقی دغه څرګندونې د دوحې د غونډې په اړه د اسلامي امارت د دریځ د معلومولو لپاره د روسیې د سفیر د غوښتنې په ځواب کې وکړي او زیاته کړه چې ښاغلي متقی د دوحې غونډه یو ښه فرصت وباله په دې شرط چې پکې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت برابرېږي او د دوی حکومت وکولی شي چې د افغانستان استازیتوب په ښه ډول ترسره کړي. متقی زیاته کړه چې د دوی د حکومت شرایط په پام کې نه نیول کېږي پکې نه ګډون غوره ګڼي. ښاغلي متقی دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو له اړوندو ارګانونو سره په تماس کې دي او د دوحې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون شرایط ورسره شریک کړي دي. په کابل کې د روسیې سفارت یا نورو روسي چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د حافظ ضیا احمد په خبره د روسیې سفیر ویلي چې د طالبانو د حکومت دریز درکوي او هغه به له موسکو سره شریک کړي. روسیا او چین چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې ټینګې کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه دایمي غړي دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته له رایه ورکولو ډډه وکړه چې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرش غواړي هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان لپاره یو نوی ځانګړی استازی وټاکي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغسې یوه استازي له ګمارنې سره هم په ښکاره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما په حضور کې او هم د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د دغسې یوه استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او دا ګواښ هم کړی چې که د دوی له مخالفت سره سره دا کار وشي نو دوی به ورسره همکاري ونه کړي. خو ملګر ملتونه چې سرمنشي انتونی ګوتیرش به دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په پام کې د فبروري په 13مه په دوحه کې جوړ شوې مشري کوي ویلي چې غواړي د طالبانو د حکومت استازي د نورو ګډونوالو ترڅنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا خبره د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ راډیو ته کړي. ښاغلي دوجاریک وویل دغه غونډه هدف دا دی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د نړیوالو اړیکو په اړه خبرې اترې ترسره شي. د هغه په خبره د دې غونډې یو مهم اړخ دا دی چې هغو ځانګړو استازو ته چې په دې غونډه کې ګډون کوي د دې فرصت برابر شي ترڅو په ګډه د طالبانو د حکومت او د ښځو په ګډون د افغانستان د مدني ټولنې له نورو لوبغاړو سره وګوري. دې غونډې ته پر طالبانو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي بلل شوي چې د امریکا لخوا پکې د افغانستان لپاره د دې هیواد دوه ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری ګډون تایید شوی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوحې د غونډې به یو بل مهم ګډونوال وي او افغانستان ته په روسي سفر کې هم د طالبانو له یو شمېر لوړپولو چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د دوحې د غونډې په اړه خبرې کړي. د ازادي راډیو له قرغیزي څانګې سره په ځانګړي مرکه کې د دوحې غونډه مهم وبلله خو د نتیجې په اړه یې محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه.
زه هیله من یم چې موږ هر یو چې د سازمانونو او هیوادونو په استازیتوب په دغه فرصت کې سره راټولیږو دا درک کړو چې موږ په افغانستان کې ګډې ګټې لرو او راتلونکي ته ځیر شو او وګورو چې څنګه موږ په ګډه د یو ښه افغانستان په جوړولو کې مرسته کولی شو. البته دا په خپل افغانان دي چې یو ښه افغانستان چې د حقونو درناوی وکړي او له سیمې او نړۍ سره له سولې او ثبات څخه برخمن وي جوړ کړي، خو موږ کولی شو او باید په دې برخه کې مرسته وکړو، نه دا چې پر دې چې په تیر کې څه وشول او څوک یې مسؤول بس وکړو.
له یو کال نه په کمه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده چې طالبانو ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. په مخکنی هغې کې چې د 2023 کال په می میاشت کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوي. طالبان د دوحې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون په اړه پر خپلو شرطونو ټینګار داسې مهال کوي چې نن د حکومت دوه نیم کاله پوره کېږي خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو ترڅنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یوه مهم شرط په توګه ایښی دی.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوریدونکو سم په افغانستان کې د بیزایه شو کسانو ستونزو ته ورګرځو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې له هر وو کسانو څخه یو د اوږدې مودې په مخه د خپل کور پرې خودو ته مجبور شوی دی. د اوچا په وینا دا مهال 6.3 میلیون افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله بیځایه شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي په افغانستان کې شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي، یعنې په هر وو کسانو کې یو یې له اوږدمهاله کورني بیځایه کېدو سره مخ دي. اوچا د سه شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورني بیځایه شویو له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دوچا د راپور له مخې ډیری دغه کسان له تیرې یوې لسیزې څخه د ډېرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بېځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچا خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو، طبي پیښو او بېوزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې له خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بېځایه شوي، ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بېکوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوې او زیړی هم لرم، خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندز ولایت څخه بېځایه شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بېځایه شویو په کمپ کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 45 کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي چې ټول یې اقتصادي د سرپنا او ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي. ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي. د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بېوزلۍ او بېکاري سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بېځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بېځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بېځلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. د اوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بېځایه شویو په ګډون شاوخوا 4.5 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سنا کاکړ په راپور کې مو د ملګرو ملتونو په حواله واوریدل چې په افغانستان کې یا په ټوله کې څه باندې 6 میلیونه افغانان دا مهال له خپلو سیمو بېځایه دي. دا افغانان یوازې په کور دننه بې ځای نه دي، بلکې ګڼ شمېرې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم تللي چې هلته بعدې شپې ورځې ګالي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په ترکیې کې بندیان دي وایي هغوی په بد وضعیت کې دي او د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په انقره کې د افغانستان سفارت چارواکي تاییدوي چې په دغه هیواد کې بې اسناد افغان کډوال نیول کېږي او پنډغالو ته لېږدول کېږي، خو وایي چې هیڅوک د ستنېدو د فورمې لاسلیک پرته نه شړل کېږي. د طالبانو د حکومت په وینا په ترکیه کې شاوخوا 1400 افغان کډوال بندیان دي. تفصیل لابد سپوږمۍ نه و.
یو شمیر افغانان وایي د دوی د کورنیو غړي چې د کار او د خپلو کورنیو د مالي ملاتړ لپاره ترکیه ته تللي اوس په توقیف کې دي او له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له دوی څخه خدیجه سیفزاده ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې ترکیه ته د کار لپاره تللی و، خو درې میاشتې کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي دی.
زما ورور له شاوخوا درې میاشتې راهیسې هلته بندي دی. هغه جامې له هم نه دي بدلې شوې چې په لومړۍ ورځې اغوستې وې. هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شي او د ده لپاره جامې یوسي. ډېر بندیزونه او ستونزې شته. ډېر امکان لري چې په زور زما د ورور لاسلیک واخلي او افغانستان ته یې وشړي.
یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم او د اوسېدلو ځای یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې څه موده وړاندې په ترکیه کې نیول شوی او درې میاشتې یې په بند کې تېرې کړې.
برادر ما مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایطو له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیه ته لاړ شي. هغه د ترکیه د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډیر خراب وو. هغه یوازې تلیفون کولای شو. په اونۍ کې یوه ورځ د دریو دقیقو لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډیرو پیسو په ورکولو او د وکیل په ګمارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشي کړو.
په همدې حال کې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمي هم تاییدوي چې بې اسناد افغانان د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمې له لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ وخت تر وخت په دې اړه خپل اجراءات کوو، اقدامات هم کړي دي. دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نورو خدماتو په اړه چې نورو ټولو مهاجرینو ته چای مقرر دي، د هغو په اړه هر کله موږ پوښتنه کړې او که ستونزې هم موجودې وي، موږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړي دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیې د پولیسو لخوا د نیول شویو بې اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیې ته د کار لپاره تللی، وایي چې د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تېرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنېدل اختیاري وو. هغه کسان چې غوښتل یې وویستل شي وویستل شول، خو هغوی چې نه یې غوښتل نه دي ایستل شوي. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلي راته او نومونه یې اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتل یې وویستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ما ته وویل چې که تاسې غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تېر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې اتلس کسان په درې مترې کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوس ته ویلي چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
سره دمیان خلیم را بندول لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو باور وکي یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کومه سروې وکړه. 80% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شیزه باندې پرولې و. متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي خبرې هم وي.
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شوه چې په خبره او یا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و، خپل یا کار نه کوه یا یې هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورني ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کیسو او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه زندگی برابره کړي. البته وس مطابق
نن پام دې اکل خبرې کوو ملتیا موکړي. قدر منه وکړو د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي. میرمن دا مسؤلیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناست وي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي، د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي، خو اوس چې د طالبان حکومت په کور کې نیولی دي، دا چې مصرف نشي کولی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه یې مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسی باور وکی یعنی اویا فیصد کورنۍ ما خپل سی کوم سروي وکړه، اویا فیصد نارینه هم دغه سی مختصي وو، ټول بار په یو شی باندې پورولی وو. دا رقم لته مختصي یعنی تیار خوره او مختصي د انسان درد او تکلیف نشي احساسوري، نو ټول مسولیت هغه خانمې ته پرېږدي. د میرمنې خونو هغه فامیل هم دغه اړوي، اولادونه هم دغه اړوي، دغونه په زره او بوجونه نور دغه اړوي. یو خوشینت مخ کیږي او دغه سی هغه کوم نسل سی دوی د کوم اولادونه هغه د سره مخ کیږي. ښځه ته د انسان په سترګو نه ګوري، ته علم کړی دی په دا مسله کې، ته کار کولی سه ورسه به ګټه راوړ او خپل پښه په پښه اړول، نه د کور په کارو کې مرسته در سره کې، نه د اولادو په روزنه کې، نه د اولادو په تربیه کې. ما هم تا ته حق اولیت درکې، د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق اولیت درکې، فقط راوړې مصرفوي د کور چوپړم واغه فامیل خو نیواز میړه او په اولادو پرې نه محدود کیږي. یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خسرام د خوښیم د ویور د اندرور دی، د دوه مسولیت هم د غاړې وي. ما خپل لیدلې دې زکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وو، هغه اکثریت هغو نارینه وو ځوند ورته تریخ کړی دی. ځنه داسې مسایل ورته رسېدلي چې دوی بیلتون ته یعنی د طلاق مسایل ورته سر رسېدلي دي. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدله. لکه په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم وجلي، یو عادي کار خو کولی سي، نور که نسي کولی شي، خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي. یعنې د هغو وطن ډېر هغه سوی ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي، خبرې هم وي، او بیا دا کیسه تر طلاق پورې رسیږي. بیا سې کله ته ورځې یو داسې اورګان یو داسې ځای ته سي، زه د غوړم ته دا سړی طلاق واخلم، ځکه زما ژوند را تر کړی دی، زه وظیفه نه لرم، کار نه لرم، ماش نه لرم. نو د دې مقابل دا نه سي ته زما ژوند را تریخ کړي. مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوی سي، ته یو سیاسره، ته یو ښځه، باید هغه ژوند سر تېر کړي، که هغه ښه وي که بد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکی چې نغ واړی نومې په خبرونه کې یاد چی وای، په کورنیو کې چې خرج او مصرف د میرمنو لغاړي وو، اوس د نارینه ول خو ځکه له تاوتریخوالي سره مخ دي چې هغوی اوس هم د پخوا په څیر لګښتور نه غواړي.
سریان په کور کې اوسېږي، خوځې ته وایي چې زه لا شکار کوم، د مصرف د ډوډۍ مصرف د ماشومان مصرف باید ته ورکې، خپل کار کوو، هغوی به اخیسته خپل مصرف به په هغه ورکوو، نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هېڅ نه ول. نو داسې کورنۍ ما ډېر زیاتې لیدلې په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي، د خلکو کورونو کې کالي مینځي، جاړو کوي، صفا کاري کوي، دیګ ورته کوي، هغوی ته معاش اخلي. یعنی یو ناچیزه معاش اخلي، هغه هم راوړي خپل کورنۍ ته، بیا هغه هم تیز که خاوند نه اخلي ماترکه، ځکه چې تاسو کار کوئ، تاسو وظیفه کې زه خو بیکار یم، زه کور کې یم، زه کار نشم کولی. بیا هغه ټول تیز کار اخلي. افغانستان کې ښځه ډېر زیات زحمت باشي، خو هیڅ نه څوک ورته اهمیت ورکوي او نه هم څوک په قصه کې دي. پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بار و وظیفې ښځو ته وي، اوس خو بیخي نشته. ښځه که بیرون هم وځي، اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکړي، ډوډۍ ورته پخې کړي، کالي ورته پرې مینځي. د ښځې ډېر د فشار لاندې دي. مېړه ورته وایي چې زه لاشم ته کار وکړو، پیسې وګټه. ښځه وایي ورته کار نشته، پیسې نشته، ځي کوم ځای نه تاته راوړم. بیچاره ښځه یې کودکستان معلمه وه جمهوریت وخت کې. نو هغه بیا هم ښه و د کور مصرف شیان ورکاو، اوس چې بیکاره شوی، هر ورځ دوی غږ مغال ای دومره حال بدی په دې کور کې. ماشومان له شرمه ویل نشي وتلی چې بیرون زم سګان دې پښتنه کوي چې څه خبره پر تاسو کور کې، ولې دې پران موټه کول.
د اسلام له نظره د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسولیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده. نارینه ښځې نشي مجبورولی چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګه ورکړي. د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای کله چې میړه لکار څخه ستړی راځي دلته د ښځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي خو د لګښتونو پوره کول او په کورنیو کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه د خپل مزدورۍ ناراضي نو کور کې ښځه ورته خاله پاکه کړي سهار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي د خاوند حقوق دي او همداسې حقوق د بیا د ښځې هم دي نو ښځې ته هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي که چېرته غواړي چې مثال په توګه د ژوند یې ارام وي نو ښځه باید ارام وساتي او د ښځې حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده کومه کسوه او جامه چې ده هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه زندګي برابره کړي البته د وس مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها او دوی اولادونو ته متوجه شي د ښځې د فکر ته متوجه شي روغتیا ته متوجه شي نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاري وي نارینه خاوند د ښځې حقوق وپېژني او ورته وادې کړي او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبیانو سره حتی کالي به هم ورسره ګنډل تر دې اندازې پورې او دا کدې مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي کومروازې مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي شخصا زه خو ډېر ضعیف یم کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولی خو الاقل تشویقوم زما هدف دا چې دا شرم نه دی زموږ ستاسو افغانه او متاسفانه چې داسې یو هغه موږ تاسو لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي او ورسره کېږي هغه ته بیا متاسفانه منفي نمونه بیا ورته اخلي زما په خوله باندې نه راځي یا نوم تاسو زه واخلم نو نمونه ورته اخلي وایي چې دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي داسې نه نه بالعکس دا زموږ ستاسو پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دغه کار نه کړي نو زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي خاوند د ښځې سره همکاري وکوي او ښځه د خاوند سره همکاري وکوي نو انشاء الله که د الله جل رضا و دا ژوند به ډېر خوږ مخته ځي او د ستونزو د مشکلاتو نه به انشاء الله چې خالي وي دوی به وکولی شي چې دوی هغه اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د ښځې ده چې هغه یوه سالمه کورنۍ ده یوه مسلمانه کورنۍ ده او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده او مسلمان قشر تولید دی ټولنې ته د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي د دوی په عقلونو باندې کار کول دي ځکه مور لومړی مدرسه ده کوچنیان د مور نه زده کړه کوي کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي نو دک چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره وکړي دا ډېر ښه خبر ده الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي طبیعي خبر ده ښځه هم د نارینه باید هغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات بهتر شوي وي څنګه به دفتري کار نه وي څنګه به مزدوري وي څنګه به نه وي د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي خو دا که چېرته د نارینهو نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې نو دا انسانان چې دي ظالمان دي هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني یو بل ته لاس ورکړي نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي په دې هکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو
په کور کې د خویندې وروڼه وي فامیل مسخت د یو د بل سره همکاري کړل د په ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی او دا د ښځې او نر حق چې دی که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاری وکړ نو په دو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري د ښځو همکاري د میروس او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي ورونه وی هر څوک چې وی هغه ډېر ښه وی خصوصا مثال مې خپل کور درکوم خپل د مور کور مې وخت لکه موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي دا ښځې دي که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د رونو په کار کې نوبات دي که د کوټو جوړو کول دي یعنی ټول شی ځکه پلار مور به موږ ته دا ښه نه دي ویلي چې دا ښځه ده نر ده د خویندو د رونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته دی هر څوک خپل کار کا نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلی او ډېره خوشحاله ده.
بله په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي په تېره بیا د خاوند له مېرمنې سره بیا په اوس شرایطو کې چې مېرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بېکاره سوي دي په کور کې ناستې دي بیا چې په کور کې نارینه هم د هغې حمایت ونه کړي دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي یعنې د مېړه مور پلار یې نه غواړي د ښځې خوسره او خواښي او دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د مېرمنې سره کومک وکړو هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې دي. یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل مېړه نه زړه ماتېږي هغه نه چې کوم ژوند به کونه مجبوریت وي د آیندې ته کومه تمه نه لري لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د مېړه نه یې هغه ځکه چې په دوی باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې یو حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوې نو د ما به ټول ژوند کې
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري کوم بل عاید هم نه لري دغسې وخت کې که مېړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي دغلته څومره ناامیده کېږي او بېرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي؟
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي د کورنۍ فضا ډېره خرابېږي او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړي ځکه چې حتما ښځه په کور کې بدین لیدونه چې د کور مصارف د مېړه په غاړه حتما ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه به ضرورت پوره کولی شي او که نه وي نو مېړه باید یو لاسلیوی وکړه او که یوه نه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې لاس پورې کوي مثلا دغسې.
یو شمېر مېرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله له خپل مېړه سره خو اوس چې دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کېږي په دې هکله تاسو نظر څه ده؟
واقعا هم دا خبر زما نه مده خبر یعنی که وایم 100% یم منه مده که یوه ښځه په کورنۍ کې ماش ولري او هغه خپلواکي وي مثلا وظیفه ولري خپل وکولی شي د یار مېړه سره په اقتصادي چارو کې کومک وکړه د ژوند په ژوند او یو شي کولی حداقل خپل ضروریات پوره کړه د خپل د اولادو مشکلات حل کړه ورته نو هغو ښځې ته ټول احترام لري او ټول په یوه درنه سترګه ورته ګوري خو که ښځه همدغسې وي مثلا پیسې نه ونه لري یا ماش ونه لري هغو ته په کور کې په هېڅ سترګه هم نه کتل کېږي هغو ته د یوې مزدوري په سترګه کتل کېږي یعنی ته ما خو پیسو خستی دغلته مثلا ته به باید ما د مور پلار خدمت وکړي د هغو ښځې نه مزدوره جوړې وي په کور کې که هغه ماش ونه لري هغه به د کور مزدوره وي. نور
برعکس بیا په اوس شرایطو کې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي یا دوی دوکان لري یا د سړک له غاړې یو څه خرڅوي یا داسې نور کارونه کوي کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا ورته وایي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوې کار هم نه کوې همدغه عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړې کنه بیا ژوند څومره ښه کېدلی سي؟
ژوند ډېر مثبت اړخته تللی شي. ژوند چې دی دنیا چرخه پلک ده کله به ډېر وي کله به لږ وي همیشه به دنیا څرخېږي نو کله یوه ښځه د مېړه سره په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو حتی که کاری وي که نه وي ووایي چې معلا لوی دی نو هغه مېړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي بیا یې بچې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همېش دپاره د هغو مېرمنې سره مخکې یوسي ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دې سره په سخت شرایطو کې
ولاړه وه. بله یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکي پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي لیف جوړوي جاکټونه جوړوي بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي د مېرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیره یی چې دی همیشه د خپل د مېړه ملاتړ کړی دی په هر شرایطو کې که په هغو کور کې بنجیګر خونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي مشکلات وي د مېړه سره یې حل کړي دي تر یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده نو همیشه دی چې دی ماتی نه ده منلې فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې چې کوم ماشتران خلک چې دي هغه یا دستفروشي کوي هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي خپل مېرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري دا به د مېړه دپاره یوه غوره مېرمن وي د تل د
لپاره چې په سخت شرایطو کې د خپل ملاتړ کړای دی.
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنیو کې د کورنۍ ګټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرولو اوس هغه څه نسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کړي کار ونه کړي ښځه هم بیکاره وي سړی هم بیکاره وي دلته دغه کورنۍ مشکلات تر کوم حده پورې زیاتېدلی سي؟
کورنۍ مشکلات خو کولی مشت اخري حده پورې زیاتېدلی شي. د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او پلار خړه شي هغه د ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه. د هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي که نه په آینده کې مثلا ویایي چې یعنې تا ما لپاره څه کړي دي یا ما لپاره د څه وړي دي. اگر چې د مور د پلار زحمت و هغه هېڅ وخت نه هېرېدونکی دی خو هغه ماشوم وي هغه ته نه شي درک کولی په همدغو ذهن باندې غټېږي همدغه یې په یاد رسي چې د ما د مشکلاتو حل کوونکي خو د ما مور وه که نه او تا خو د ما لپاره هېڅ نه دي کړي او مور به چې کله بېکاره شولم موږ هر شي ته احتیاج شولو. نو هغه په ژوند کې ډېرې او د ښځې د ملت مابین هم ډېر مشکلات پورته کېږي چې هغه ښځې ته دا ناامیدي کېږي چې یعنې که ما څه د ځان لپاره وکړل هغه دي یعنې ته ما نه شي ساتلی. نو خو حتی خبره طلاق ته رسېږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي.
بله، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه مېرمنو ته څه وي؟
په داسې وضعیت کې د ما مېرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده. نو زه خواهش هم د ټولو مېرمنو نه غواړم، خواهش کوم، یعنې هیله کوم ځنه چې په حالاتو کې د خپل ملت څنګ ودرېږي، یا که هغه مالي وي که خدای نخواسته کورني مشکلات وي، نو خپل ملت هم ډاډ ورکوي. ځکه چې ما خو وویل چې دنیا شرخ فلق ده، تل به یو حالت نه وي، حتما به تېرېدونکی وي، ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی. شاید ما هېڅ بم نه وي کړي، ما په نظر به کوم هر شی نه وي، خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ماته اوس ډېر احترام لري، ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي. نو د هرې مېرمنې نه دغه خواهش کوم چې د خپل ملت څنګ ودرېږي، او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي، مثلا که درته وایم کل جامې، ځکه اوس وخت جامو د تحفو د طلا نه دی، اوس حداقل چې سړی په نس ماړه وي یا ماشومان یې ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي، دغه بهتره ده.
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مې له خپل میړه سره تېرې کړې، امکان لري چې لږ راته ووایه چې څه رقم سخت ورځې مې ور سره تېرې کړلې؟
بله، وفکر موږ چې کله واده وکړه موږ کور هېڅ شی هم نه لرل. نو ماته مې خاوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یوه ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه د یادېږي، چې یعنې ته غواړې، ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تېر کړی دی، ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې، یعنې چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه په پرتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي. نو ما چې کله فکر وکړل، حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې دادي موږ لور خور تاسو بوځه، یا ته ما ورته ویل چې نه زه باید لاړه شم، زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په وس کې نه کېږي، مالي ملاتړ ته مې په وس کې نه کېږي، حداقل دا خو مې په وس کې کېږي چې زه لاړه شم داسې په موږ ساویه چې دای دی مغه ژوند وکړم. نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړلې، هغلته مثلا مشکلات و کورني و، ما همیشه ما شکایت ندی کړی، زه د ده څنګ ولاړه وم. نو د اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی، د اوس هم چې کله د ما مور د اوس خبرې کوه هغه وي چې زه همیشه د تا د لور احسانمند یم، ځکه چې هغو زه د یو داسې بحران نوی هستم، یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړه چې زه نن دلته هر څه یمه د دې په مټو یم.
بله، کله چې ته د خپلو خواریو هغه ښېګڼه بیرته ته اورې، ته څومره تشویقېږي؟ ځکه یو شمېر مېرمنې دي د تاسې په څېر قربانۍ ورکړي دي د خپلو مېړونو لپاره، مګر ورباندې معلومه نه وي، بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه. دا چې تاسې په مېړه باندې د تاسو کومه مرسته چې ورسره کړې معلومه ده، څومره تاسې خوشحاله کېږئ؟ بالکل،
رښتیا هم واقعا هم ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغو ډېرې قربانۍ ورکړې دي، خو معلومه نه دي، نه پوهېږم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې پاتې کېږي که نه. بعضې خلک دي یعنې مېرمنې ښېګڼې وه کومه قربانۍ چې ورکړې هغه نه دي په معلومې رسي. هم زه ډېره خوشحاله کېږم، یعنې ما ته چې دی د خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم، زه چې هست میشه چې ټول عمر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټه کېږم. یعنې دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې که نه چې مثلا مېرمنو ته 100% کوه نه ویمه 90% خطر شته دی، خو یعنې په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېروم، تنها یو د یوې درې کلنې لورته په افغانستان کې پاتې یم، دا خوندې به یوه قرباني ده که نه. که ما دته نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا په مخکې ورکوم، خدای خو نه شوای تلای، چېرته نه شوای تلای.
بله، له نارینهو څخه تاسو څه غواړئ چې په اوسنیو شرایطو کې د خپلو مېرمنو څه ډول ملاتړ وکړي؟
نارینهو شاید بالکل دا خبره غواړم چې یعنې ښځې کومه قرباني د نارینه لپاره ورکوي، نو غواړم چې همیشه د دوی ملاتړ وکړو. هره کورنۍ و هره ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند بڼه بېله وي، نو
دی نارینه و نمیخواهش داده یا چی خپل خدم در که یا دیر خزی دست میگیده دی بیانه دیر خلق دیر که دی پلار بکر که بهترین جوندون لارد خوچه اگه کلا دی خسرگانه کور تکده دیدی که سم نشته و اگه خون قربانی دن و دست خونه دا چی اگه پیس که نیسا بگین و غارم چی اگه تل پیاد بلدی یا خپل دی خدم لاتر و سیا میشه
دیر زیاد منه نتاز زونده و سلامت و سی
تاس نه منه نخورت
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځي حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خې چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د دروغ په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو لمونږ سره په خبرونه کې میلم دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري
دروغ متاسفانه یو بد صفت او منفي صفت او مؤمن کله هم دروغ نه وایي د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او د خبرې جوړوي نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري متاسفانه خلک احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي او دغه دروغ چې دی د انسان د ګناه او د فجور طرف ته وړي او ګناهګار انسان طبيعي خبر ده شي نو هغه که الله ورته عفوونه کوي نو بیا د جهنم طرف ته وړي نو کله کله انسان چې دروغ وایي او د خپل خبرو ته متوجه کیږي نه د خلکو په مخ کې د شخصیت منځزي او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی ځکه منافق هم اذا حدث كذب کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وایي او د مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وایي د نور هم دروغجن پیدا کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف د عبد الله بن عامر نه روایت دی دا وځي کوچنی هم زم د مور سره او امور ماته وی چراش واخله او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پښتنه وکوله چې ستاسو په لاس کې څه دي نو زما مور ورته وی چې زما په لاس کې خرما ده کجوره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې چې تاسو په لاس کې چه نه وای نو ته دروغجن وې دا د ماشوم ته دروغ ویل نو طبيعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري خلک احترام نه کوي خلک قربان باور نه کوي او خلک ورسره معامله نه کوي ځکه دای پښ کې دروغ وایي بزنس او په تجارت کې هم دروغ وایي او بځای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وایي او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی خطرناک ترين دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وایي یعنی د الله جل جلاله من هيڅ خالق ونه مني او به ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې چا ما باندې دروغ وایي فليتبوا مقعده من النار نو هغه خپل ځای او په جهنم کې دور نه ځانته ډکوي
قدرت وای چې له دروغونه نور څومره سوند را پیدا کیږي مثلا دروغجن انسان چل کوي دوکا کوي فریب کوي په هیڅ کې صادق نه نور څومره سوند را منځ ته کوي
د خطاش مربانی کوله دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشه ده رسول الله سمته او صحابي راغی ډیر زیات ګناهونه کول نو دا ورته وی چې یو شی زکول شم چې هغه ونه کوم په ټولو څومره ګناهونو کې شراب شکل دي زنا کول دي او نور زیات مسایل ورته وي نو ورته وی چې ته دروغ وایه انده یو کار د پریدا نو د رسول سند مجلس نه راوته چې کله د شراب چکل وخت راغی نو په دې باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب وشکم او څنګه پښتنه وکوي چې چیرته وي او څه وکول زکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی الته او کرښته ورته وایم نو دا خو به خبر د خلک دا شي نه خوښوي هم داسې کوم چې سره ارتباط وو دغه وخت راغی نو هم دا خبر ورته یاد شو چې خلک خو به شرمې کوم او خلک د ما غلطي او فول ملاحظه کوي د نور ګناهونو وخت راغی نو هم خبر ورته په یاد شو نو ما او چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله غته هدایت وکولو نو هر هغه څوک چې دروغ وایي د کفایت کوي چې هغه به شخصیت انسان وي نو که ورور وي او که چیرته خور وي خلک ور باندې باور نه کوي د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري خلک ورته احترام نه کوي د خلکو ور سره معامله نه کوي خلک ور باندې باور نه کوي حتی که دای په ستونزه کې هم وي دای په چیرته په مشکل کې هم وي نو خلک ور سره معامله نه کوي نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري نو د خپل یو قسم ټینشن کې اوسېږي یو قسم دوه مخیزه ژوند کوي نو د خپل د په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغېز لري نو نشي کولای لکه څنګه چې د ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مختبوزی نو د دا ټول ژوند د چل فکر او پریبنه دک وی همیشه لپاره په دې کې سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکا وکوي او د خلکو سره چل وکوي او څنګه وکوي چې خلکو مالونه راوخلي او استفاده وکوي او څنګه دا یو کولای شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي ځان ته خپل ځان لوی وکړي د مثال په توګه خپل ځان پوي وکړي خپل ځان پیسې دار وکړي بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي کرایي موټر او بس یو 5 سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا یو دفتر کرایه کړی د چا سره کومه بزنسي معامله لري او چې اګریمنت سره لري نو خپل میلمانه هلته استقبال کړي او بعض خپل ملګري ځان سره راولي چې هغه ورته وجهات ورته وکړي چې دا زما سکیورټي دی او دا زما سکرتریات دی زما هغه دی په اصطلاح باندې هغه خپل بستیج مزاوات بستیج ورته ښایي بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي نو دا ټول هغه مسایل دي چې دا زموږ ساسو لومړی په دین کې حرام دي او لکه مخکې چې موږ تاسو رسول سلام وایي چې المؤمن لا يكذب مؤمن دروغ نه وایي کله شي بل ګناه وکړي کله شي شراب وڅکي کله شي غلا وکړي کله شي بل ګناه ورنصار وایي خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي او حتی کچیرته د انسان سر همزي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د په عقل باندې ډیر زیات یو شای هم ګټه ورته رسیږي نو به هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي او همیشه لپاره ځکه چې دغه دروغ چې دی د انسان هلاکت لپاره کش کوي د فجور او فسق د طرف ته کش کوي او د دوه نهایی نتیجه چې دغه به متاسفانه شي بیا جهنم دی او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولیکل شي د ټول هغه ژوند چې هغه متاسفانه هغه بیا مزور وي او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکي وي او نقلي وي متاسفانه د خلکو په مخ کې هم ځان لري الله جل جلاله سره هم متاسفانه چې دی ورخه نه لري او د ټول اعمال چې الله جل جلاله نه قبل وی زکه چې د نفاق او علامه د منافق او علامه هر څه چل ولو پری بو په ظاهر کو باندې د انسانانو چې چلا کوي موضوع پوی هم او زه زکوات لرم خو په حقیقت کې د بدبخت انسانان دي او د زکوات نه وي او نه چالاکی د بلکس د خپل ځان هلاکت تکش کول دي
bale ډاکټر صاحب روزو اوس دته چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دی اول به په خپل شخص په ګټو خبري وکو بیا کورنۍ ته ټولنې ته په فایل کې به درته وایي په خپل شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامې دلایسي
هغه څوک چې صادق وي او رښتونی وي هغه د خلکو خوښيږي خلک غواړي چې ورسره معامله وکوي او خلک غواړي چې ورسره ناسته پاسته وکوي او خلک غواړي چې دغه خبرې واروي او خلک غواړي چې واقعا دغه ګټه واخلي او د ټګټه ورورسوي موږ تاسو الله امر کړی یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع صادقین ای خلک چې تاسو ایمان راوړی دی الله نه ورسي او د رښتونو خلکو سره تاسو اوسئ یعنی موږ الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مو اوسئ تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل دي رښتونو خلکو سره تاسو باید ولری نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکی د دروازې خلاصوي او دا د ښتونکو انسان چې دی هغه ځای د انبیاو سره دی او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ور باندې وحی راغله نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې کلا لا یخذک الله ابدا حتما الله بریا درکې وی ته بریا لای الله د نشر موي ځکه چې ته په خپل خبرو کې دروغ نه وای ته صادق الامین یې او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لقب و د مکی مکرمه قریش ورته دغه لقب ورکړی و چې دی مخکې دغه پیغمبر شي هغه ورته لقب ورکړی و چې د صادق الامین دی نو ډیر زیات د قران کریم آیاتونه دي او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید لښو وسیږو واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا سورة مريم سورة پنځم نمبر آیت دی اسماعیل علیه السلام د نورو پیغمبرانو ټول رښتونکي وو نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي دی خو لومړی ګټه دغه ده چې د انسان خپله صحت یې جوړ وي او خوشحاله وي داسې د ټینشن ژوند نه لري ځکه چې د ټول ژوند یو قسم ته وي دا دوه مخیزه ژوند نه لري یا په بله معنا باندې چې چې د په زبان دی وی هغه په خوله باندې هم دی وی الله جل جلاله برکت اچوي د خبرو کې د په کاروبار کې د په بزنس کې حتی چې په تاوان هم کوي رښتون کوي به ځای قسمونه ونه خو بزنس او کاروبار کې الله جل جلاله د په کاروبار کې برکت اچوي الله جل جلاله ورته قسم اطمینان ورسور کړی وی ځکه چې دای مطمئن دی د خپل خبرونه د خپل وعدونه او د خپل شخصیت نه نو دایو شخصیت لري د خلکو په مخ کې نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي په دې معنی باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دای عمل کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دای صادق وي چې رسول الله ورته څه باندې امر کوي او مانی د چنه چورته نه هي کوي او نه کوي او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسيږي او د خپل کورنۍ سره صادق اوسيږي د خپل ملګرو سره صادق اوسيږي دا به د خپل ټولو ملګرو دوستانو او د نورو متعلقینو په مابین کې دای به یو ښه شخصیت وي او دای به یو مطرح وي یو الګو وي او نور خلک به د دنه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي اکثره خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضې منفي خبرې لیکي او بعضې دروغ لیکي نو دغه دروغ که سوشل میډیا وي او که چېرته واقعي همداسې مسایل وي نو انسان هر چېرته باید صادق اوسیږي هغه که چېرته په لیکنه کې وي هغه که چېرته په سوشل میډیا کې وي هغه که چېرته په بزنس او تجارت کې وي که چېرته په کور کې وي چې تر څو دی خپله مطمئن او نور ماحول ته هم دی اطمینان ورته ورکړي او د خلکو صادق او رښتونکی انسان خوښیږي او ورسره معامله کوي او بالعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دي دغه خلک تښتي.
بل ډاکټر صاحب تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې دروغ ډېر نشریږي. یو مشهور خبره مونږ تاسو لرو وایي ترغه چې رښتیا راتلل دروغو کلی وران کړي وو. دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه اچوي څومره خلک یو له بله لرې کوي او د ده عذاب به بیا څومره وي.
رسول صاحب موږ تاسو ته امر کوي چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک فان الکذب ریبه وصدق طمانینه وایي هغه شی چې تا په شک کې اچوي هغه ته پرېږده او هغه شی وکوه چې تا په شک کې نه اچوي او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي او د رښتیا ویل چې دا اطمینان دی. نو عذاب خو ډېر خطرناک عذاب دی که چېرته الله جل جلاله دروغجن ته عفو ونه کوي نو جهنم یې ځای دی او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې د خلکو په سترو کې خاورې وشنل او خلکو ته دروغ نشر کول او دا په حقیقت کې کشف کېږي او خلک به دروغجن انسان چې وپېژني بیا هغوی ته غوږ نه نیسي. پخوانی څقساو چې کوم چوپان وو چې د کلی رمای په ولا وو چې په ټوکو باندې درو باندې ویل چې راشي غراغي لوراو استاس رمای وخړه او چې ویل چې راشي لوراغي رمای ورنه باش کوي خلک به ټول ورته ډول لا وغه نو د ویش د ټوک سره کوم یو ځل دوه ځل په درېم ځل باندې لور شتم راغله وو او د چې ویل خلکو خبره نه منله. نو دروغجن انسان چې کله دروغ وای خلک هغه پیجن هغه بیا ملاحظه کیږي خلک دا خبره نه مني او د خلکو منځ کې هغه بد مری کیږي او متاسفانه چې دغه دروغجن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي. هغه چې هر څنګه هغه وي چې شر وي حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي باید هغه سره هم باید صادق اوسيږي او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي. دا چې د انسان په کار کې برکت نه وي په ژوند کې برکت نه وي په صحت کې برکت نه وي نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند کوي نو دغه انسان چې دروغ وایي دا خو د مړي مثال لري. دا متاسفانه چې د دې ژوند لري دروغجن انسان ژوند مړ دي نو دا بیا ښه خبره ده چې به بخي ژوند ونه لري او دا چې یو انسان خپل پوهیږي چې دغه دروغ مو حلاکت تکس کوي او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی د ما لپاره ژوند دی حتی که پرښتیا باندې انسان سر هم ځي بیا هم انسان باید دروغ ونه وایي. نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي او انسان خپل ځان ترینینګ کړي. علما کرام وایي چې په بعض ځایونو کې دروغ ویل جواز لري هغه داسې د صلح په خاطر باندې دوه انسانان سره وران دي او یو انسان ورځي هغه ته وایي چې دا فلانی چې دی ستا په مقابل کې خو ډېر ښه نظر لري او ډېر عالي نظر لري او ستا سره هستن ستونزه نه لري. نو علما جواز ورکوي چې دغه دروغ چې ده چون د مصلحت په خاطر باندې د دوه زړونه غاړې سره رلنډې کړي دا جواز لري او همداسې په جنګ کې دروغ ویل هم وایي چې دا جواز لري چې تر څو جنګ وي او انسان وغواړي چې په خپل دښمن باندې کامیاب شي. بعضې خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د ښځې او د خاوند تر مابین هم په داسې یو حدود کې چې هغه حدود کراس نه شي نارینه کې خپلې ښځې ته د مثال په توګه باندې د ښځې بعضې طلبات یې هغه نه شي پوره کولی دی ورته شخص صحیح د زبردست وکړم یعنې په یو خاص حدودو کې که دروغ ورته وایي دی کې هم انشاءالله چې حرج نشته خو داسې نه وي چې د انسان ټول ژوند دروغ وي او د اهداف ډېر سپېڅلي دي پاک دي چې دوه زړونه سره نږدې شي د ښځې د خاوند تر مابین محبت زیات شي د دوه انسانانو تر مابین محبت زیات شي مینه زیات شي مینه خپره کړو په دغه وجه باندې یو مصلح انسان کولی شي چې په یو خاص حد کې یعنی د مصلحت په خاطر باندې دروغ وایي. بغیر د دې نه نور بعض انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیړ دروغ او مختلف دروغ سره کړي. یو ځل په مرواز لوی شی لیکي سوشل میډیا کې خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډارېږي له وروسته لیکي چې د پلانکې رواز ده او د سپین دروغ دي. سپین دروغ یعنی مطلب دا چې دا جواز لري. نو سپین وي که تور وي که زیړ وي دروغ یو دروغ دي او حرام دي. دا په دې باندې انسان محاسبه کېږي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې.
بله ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي. ځینو ریښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني. بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي. دهلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان، غلط انسان، دوکه باز انسان څه رقم درک کړي، څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کېږي؟
پوره دوکه باز انسان او دروغجن انسان د نور خلکو په عقلونو باندې لوبې وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه وانتیر کړي خو حتماً پیژندل کیږي. نو دا ډیره مهمه مسله ده. زما ټولو دوستانو دغه مشوره ده چې په خپلو معاملاتو کې دوی دقیق اوسیږي او دا تعامل چې دی دا څو دایرې لري. یوه عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار کې ورسره مخامخ کیږو او هغوی سره سلام کلام لرو. او بله دایره ده زموږ ستاسو هغه لنډ کوم کسان چې په دفتر ملګري او د مثال په توګه باندې بد ځنې دوستان دي لنډ دغې نه لنډه. بله دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ ستاسو کورنۍ دایره ده دغې نه بله دایره ده. په کورنۍ کې هم ځینې انسانان ډېر لنډ دي او ځینې انسانان چې بیا په دویمه دایره کې دي. نو معامله کې ښه دغه چې د هر چا سره معامله ونیشي مخکې دنه چې انسان سفر ورسره نه وي کړی نو هغه باندې باور ونیشي. یا بل لس کومه معامله امتحاني معامله ورسره نه وي شوې هغه باندې باور ونیشي. ځکه د انسان پېژندنه د خپل یو تخصص دی. دا یو لوی کار دی او سخت کار دی او نسبا متاسفانه چې ډېر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي. متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې دا تعبیر وانځ ډېر معذرت غواړم چې هغوی ځناوران دي. متاسفانه چې بلکې حتی قرآن کریم وایي چې بلهم اضل نعامو د حیواناتونه هم هغوی بد انسانان دي. نو انسان باید ډېر ذکي او ډېر هوښیار اوسېږي. د هر چا سره باید معامله ونه کوي. په هر چا باندې باید باور ونه کوي. یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی دغې سره حتی معامله هم ونه کوي. نو زما خپل یو عادت چې سره زه تعامل کوم د هغې هغه جن زرا معلوموم چې ته څوک دی، د اصل څوک دی، د چا ماته رامعرفي کړی. ځکه دا ډېر زیات مهمه ده چې هغو په رابطه باندې معلومات وشي. زما د راتلونکي د یوټیوب پروګرام د یو ترینر دی، متخصص د بحرین د هېواد زه اوس ورسره معرفي شوم. تقریبا څو میاشتې وشوې خو چا چې زه ورته معرفي کړم دی دوی ورسره دی تقریبا 50 کلن ملګری دی. نو دغه نه ما د په رابطه باندې ډېر معلومات واخیستل چې دا انسان څنګه دی، فکر یې څنګه دی، د معاملاتو کې څنګه دی. ډېر زیات انټرویو ورسره کړم دغه ملګري سره. دغه نه وروسته ما ورسره معامله مې وکوله. ته چې انسان سره ستا انځور خپرېږي، عکس ورسره خپرېږي، ستا نوم ورسره خپرېږي دغه انسان سره، او دا انسان ته ونه پېژنې چې د بکګراوند څنګه دی. نو طبیعي خبره ده چې داسې انسانانو باندې باور کول دا د انسان خپل شخصیت ته متاسفانه صدمه رسول دي او بیا ضربه رسول دي. نو انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معامله کوي، خاصتاً د معاملې په صورت حال کې، ډېر زیات باید هغه وکوي، تاکید وکوي دغه جرل، دغه اصول، دغه ټول شی باید خپل ځان ته باید کړه معلوم.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
احساس نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د دروغ ویلو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې وشوې. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر آیت الله عتید. تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ترا کې سر سالو